نامه دیگر علا یارو، نگهدار شما.
په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د درنو دوستانو، د ازادي راډیو په خبرونو کې دغه دوه ساعتونه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی سوی دی، چې په دې کې به چې وروسته زما همکاران درته وړاندې کوي، عدالت ته د ښځو نه لاسرسۍ موضوع راخیستل سوی دی، چې پر دې باندې به خبرې وسي، بحث به وسي. تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکوي. مخکې تر دې چې دغه پروګرام اوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې پر دغه وزارت نن تر غرمې وروسته برید سوی. نن په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د ګډې امنیتي کمیټې غونډه وسوه، او د پاکستان او هند پوځونو په یوه بې ساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې پر دغه وزارت نن تر غرمې وروسته برید سوی دی. د دغه وزارت وایان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل، دوی وایي شایي دا برید انتحاري وي. دلته زموږ قطعات امنیتي ځواکونه او پولیس سته، کومه جدي موضوع نه ده. په سیمه کې زموږ عملیات پیل سوي دي. څو ډاډه سو چې کوم تروریست په سیمه کې نه وي پټ سوی، ډزې سوي. زموږ ساتونکو دا ډزې کړي دي. تر دې امریکې وروسته شغلی دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دوو نورو چاودنو غږونه هم اورېدل سوي دي. د سیمې عیني شاهدان وایي د ډزو غږونه اوس هم اورېدل کېږي. شغلی دانش وویل تر اوسه یو پولیس ټپي دی او په اړه یې نور جزئیات نه درلودل. د دې پېښې مسلې تر اوسه چا نه دی منلی. شاوخوا دوی اونۍ د مخه وسلوالو طالبانو د کابل خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له پوځي مرکزونو او دولتي ودانیو لرې اوسي، ځکه دوی د بریدونو ګواښ کړی و. خو د افغانستان دفاع وزارت دا ګواښ د وسلوالو طالبانو تش تبلیغات ګڼلی. بل خو په لوګر ولایت کې په نننی برید کې درې پولیس وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د لوګر امنیه قمندانې ویان شاپور احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د پولیسو پر لومړۍ حوزه شوی دی. ښاغلی شاپور وایي،
اولی حوزه د تعمیر تر شا وسلوالو مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې، د عملې زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. نن په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د ګډې امنیتي کمیټې غونډه وسوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر وایي په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د هند د ملي امنیت سلاکار مرستیال برخه درلوده. راجندر کانا نن د یو امنیتي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د شغلي اتمر دفتر لیکي چې نوموړي هندي پلاوي ته د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل او د جنگ هغه جغرافیه یې تشریح کړه چې افغان ځواکونه له بهرنیو ترهګرو سره پکې په جګړه بوخت دي. هندي پلاوي داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تیرې یک شمې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په دې سفر کې دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقه وکړه. ښاغلی اتمر دغه راز تېر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل امریکایي ساري جان بولټن سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموت نن هرات ولایت ته سفر وکړ. د هرات ولایت د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی چې نوموړي د هرات له والي محمد اسف رحیمي سره په هرات کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې پروسې په اړه بحث وکړ. تادامي چې یماموت یو ځل بیا په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې د جدي ملاتړ په اړه ټینګار وکړ. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال پایله د جګړو په ترڅ کې لسګونه ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. دواړو هیوادونو په تقریبا ورته اعلامیو کې ویلي چې دا موافقه د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه. د پاکستان او هند پوځونو په خپلو اعلامیو کې ویلي چې دواړو لورو د 2003 کال د اوربند پر بشپړ امریکې دوه موافقه وکړه. هند او پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه تر خپلواکۍ اخیستلو راهیسې درې ځله په خپلو کې سختې جګړې کړې دي چې دوه جګړې د کشمیر پر سر وې. او روسیه د ملګر ملتونو په امنیت شورا کې هغه غوښتنو ته رد ځواب وایي چې روسیه د ماليزیا ایرلاین د MH-11 الوتکې د غورځولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولوېده او 298 سورلۍ ووژل سوه. د ملګر ملتونو امنیت شورا پرون د اوکراین په اړه غونډه درلوده چې پکې د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک په مسکو غږ وکړ چې د هالند په مشرۍ د هغې تحقیقي ډلې موندنې ومني چې ویلي دي د ماليزیا ایرلاین الوتکه د روسیه په لاس جوړ شوي میزایل نسکوره سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیه سفیر واسیلی نبینزیا بیا په دې اړه توند غبرګون ښودلی. هغه وویل روسیه ته ضرب الاجل ټاکل د هر چا کار نه دی. هغه وویل د هالند په مشرۍ د تحقیقي ډلې موندنې ورته د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون د 2014 کال په پیښه کې د وژل شویو خلکو کورنیو ته د تاوان د ورکړې په خاطر د هالند او استرالیا غوښتنه چې د ورته ضرب الاجل وایه رد کړه. په 2014 کال کې د مالیزیا ایرلاین الوتکه د اوکراین په هغه سیمه کې رانسکوره سوه چې د روس پله ولخوا کنټرول ده. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ له تاسو سره يم. په میکروفون تاسو خبرونه کې البته ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د تاوتریخوالي قرباني افغان شزي عدالت ته د رسیدو امکانات نه لري یا د ډول امکانات ورته خورا لږ دي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې ویل شوی سره لدی چې په افغانستان کې له شزو سره د تاوتریخوالي د منع قانون له 2009 میلادي کال څخه نافذ سه خو ډیر لږ شزی لدی امکانه استفاده کولای شي. ډیر ځلې لشزو سره د زور زیاتی یا ظلم قضیه په منځګړتوب او انفرادي ډول حل کیږي خو د نارینه په برخه کې عموما داسې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تدامي چې یا ماماتو وای په منځګړتوب د شزو خلاف د جرمونو د قضیو حل نه د دې سبب کیږي چې د شزو خلاف تاوتریخوالی یا هر را ظلم عادي شي، بلکې دا مسله په مجموع کې عدالت تر پښو لاندې کوي. عدالت د ټولو انسانانو لپاره باید یو شان وي خو زموږ په ټولنه کې داسې نه ده. ډیر ځلې داسې شوي چې قتل نارینه وکړي او د دې لپاره چې له انتقام څخه وژغورل شي لور یا خور په بدو کې ورکړي. دوی ته مهمه نه ده چې مقابل لورې له دې ښځې سره څه ډول ظلمونه کوي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ آیا ښځو ته باید دا حق ورکړل شي چې د بې عدالتۍ په وړاندې محکمې ته مراجعه وکړي او کنه فکر کوي چې د جرګې او مرکې له لارې دا ډول مسایل حل شي؟ هله ده چې یوازې او یوازې په همدې موضوع خپل نظر د فیسبوک همدارس د افغان بي سیم د 1943 شمیرې ټلیفون او سکایپ لري را سره شریک کړئ. د افغان بي سیم 1943 شمیره په یاد لري. لند اس ام اس پر راستولی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیرې د 0992235040. بل شمیره د 0928225055 او سکایپ دی radio.azadi زموږ د سکایپ آدرس دی. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو. مهرباني
محترم څارون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنو ادبونو ته سلامونه وړاندې کوم په دې ورده کې باندې
چاکنه سلامات او سي مهرباني کوي.
من واقعا چې ډېر مهمه موضوع ده، ډېر مهم بحث ده. نو زه به دومره وایم چې واقعا په دې خدمت په وړاندې باندې په تر خو لا په ټول افغانستان کې ډېر ده، او په خصوص نن په لاله ورو پراتې سیګمنو کې چې د دې لاس راځي نه کی او نو ډېر خوان دی موږ د تاسو په کار څه مشکل کې په کورو کې خدای دا خپل غاښ نه پورته کوي دغه مشکل نه وي ځکه سبا ورځ دا خپل غاښ پورته کوم په مثال په یو مشکل کې واقع نه شمه یو د خپل شرم خاطر باندې هغه مشکل تیری وي خپل غاښ نه پورته کوي نو په خوان د بوم د مو باغ دی چې دا کې په مشکل کې د خپل غاښ پورته کوي چې شاله کور نه څه خبر دی چې بده کول کې څه مشکل ده. نو دا مشکلات واقعا ډېر دي. نو خدای دا مشکلات په موږ د ټول د جامعې نه لري ولري.
ډیر مننه وردک صاحب. کورد ودان تاسو مهم مسلې ته اشاره وکړه چې وایي اکثرا ښځې مشکل تیروي خو خپل شخ نه پورته کوي، ځکه چې په ټولنه کې داسې دو انانه شته چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ژخ پورته کړي، بیا شرم بلل کېږي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
اور سلطان محمود د کندوز ولایت د دشتارچی وو سوالي.
مهرباني سلطان محمود صاحب،
مزه خو د شبو زورانه ولې د بدوی وو د راشدو زادګر سره پښتون شي دا شزه په بدوی کې ورکی هم بد کار دی او چې دا په مخه ورکی هم بد کار دی دا څه ټول دی.
بله صاحب، متاسفانه ستاسو ټلیفون قطع شو، کېدای شي بیا هم ټلیفون وکړي، وخت لا لرو. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. آزادي راډیو،
السلام علیکم. رو رتا ته سلام ستانو ټول همکارانو ته او د افغانستان مظلوم ولس ته سلام. علیکم رحمت الله ورده جم د کابل ولایت.
مهرباني کوئ صاحب، مهرباني.
او محترم حزب دونه و مثلا چیرې زتون اوره مچیرې خجو مثلا ترخت تا کم ترخت او ته له دې کار څو ته وي چې مثلا دا کم پیښ کیږي د دې نور څوک ذمہوار نه دي، د دې هم دا حکومت ذمہوار دی صاحب. نه ماته وګوره صحیح قانون پلی کوي تقریبا او په دې باندې به تا غوړ نه شي او مانه چې پښتنه نه کړي که په دې وخت کې راځي $70,000 موټر وای کنه او $15 پېډي کاغذ نه سره ولا چې څه راغلي وي زما ته پوسټ کړي وي سروان
سي صحیح
درې نظر ته راغلي وي دا به ټول زمانه غوړ غوړ تا وي دي خو څه وشو چې پیسې نشته کمزوري نه زمونږ راغ نه رسي.
بله
صحیح، قانون نشته اصلي قانون چې راغلي دا ټول کارونه به حل
شي. صحیح، ډېر مننه سلامت اوسې. دا هم یو مسله ده چې په ډېرو مواردو کې دا چې خلک بیا شاید شزی هم مراجعه نه کوي محکمې ته، شاید یو علت هم دا وي چې تاسو ورته اشاره کوئ خو نور علتونه هم شته. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
لال محمد جم دراد وروډانه د خپل حکومت لیر درخولانی دي ان تر د نور له درخولانی دي دا اوس موږ شری ولای شي ا ایبان فلارو کې ولار دي او فلاشي کې شری مشتا ته تاسو کولای شي.
بله صاحب، لیکن په دې کې شک نشته چې ډېر زیات مشکلات دي په هر برخه کې شته. خو دا زموږ د نننن پروګرام چې ده صرف دې وی موضوع ته اختصاص دی. کله چې وکړو چې په ټولو مشکلاتو خبرې وکړو بیا به نو شاید دا اصلي موضوع پاتې شي. په دې خاصه موضوع باندې که نظر لری مهرباني وکړي. خیر، ټلیفون دې قطع شوی دی. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، سلامت اوسې، مهرباني.
کاروان صاحب، موضوع ډېر ښه موضوع ټاکل شوی ده، لکه چې دی د خلفت دی په محاکمو کې چې دی ډېر ښه چلند کېږي. بل زمونږ په د پښتنو ټولنه کې چې دی داسې عرفونه موجود دي چې ښځې نه شي کولی په ازادانه ډول هغه خپل ستونزې چې دی نورو مقامات ته ورسوي. نو د دې دپاره چې دغه ستونزې چې دی ښه حل شي، نو زمونږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید د خود لپاره د اختصاصي خاص محاکم تر څو ښځو وکولی شي چې خپلې ستونزې چې دی په ازادانه ډول چې دی شریکې کړي تر څو حل شي. وسلام.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان دا هم یوه لاره ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
کمن خان د کونړ ولایت څخه.
مهرباني
کوئ زاده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم.
سلامت
اوسئ. دا خوځو په دا خوځو په باره کې به وو مونږ دونه وو چې دا خوځو په باره کې د کونړ ولایت کې زیات مشکلات لري، خصوصا دولتي ادارو کې داسې نور ادارو کې څه ډېر مشکلات لري.
بله ګوره، کمیر خان صاحب اوس دې د هغه مشکلاتو باندې خبرې نه کوچ په دولتي ادارو کې څه مشکلات لري، په کورنیو کې د ښځو په مشکلاتو خبرې کوو. پښتنه دا ده چې وای چې په افغانستان کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي که یو د یو ښځې سره ظلم زیاتی وشي، ووهل شي، وټکول شي، حتی ووژل شي، نو محکمې ته په اسانه مراجعه څوک نشي کولی، خپل ښځې خصوصا مراجعه نشي کولی. لیکن له نارینه و سره بیا قضیه داسې نه ده، که ستا او زما جنګ وشي نو حتما موته یو له موتا څخه محکمې ته مراجعه کوو. لیکن د دوی په برخه کې داسې نه ده، خبره پټه پاتې کېږي، ساتل کېږي، یا د کورنۍ په خپل منځ کې سره حل کوي. دا صحیح کار ده او که نه ده؟ په دې نظر څرګند کړئ.
نو دا خو موږ او تاسو ټول وینو چې ښه کار هم نه ده، ځکه چې موږ او تاسو دا وینو چې ښځې دلته په اطرافو کې کار نه شي لاسرسی نه لري دولت ته، چې دولت ته لاړ شي خپل شکایت وکړي، مثال محکمې ته لاړ شي، قضا ته لاړ شي، مثال نشي کولای چې لاړ شي په ادارانه توګه هغه خپل مشکل د مثال د دولتي څانګې قضا ته مثال یا ده څارنوالۍ کې خپل مشکل حال کړي، یا مثال خپله خبره وکړي. په دې خاطر موږ او تاسو وینو دا اطراف دي، دلته طالبان دي، چې دلته دغه چې خبره زیاتره طالبان دي، ورور حساب کتاب دی. نارینه په ازارانه توګه نه شي کولی چې دولت ته دغه وکړي طالبان وایي موږ دسې قضاګانې لرو، دغه وایي موږ دسې قضاګانې لرو. نو ښځو خو خصوصا ښځو خو دونه مشکلات لري چې هغه نه شي کولی چې خپله خبره وکړي، چې خبره وکړي د کور د خوانه ضروري، نورو دغو نه ضروري، هغه خپل مشکل نه شي حل کولی. دا مشکل
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه له زرمت پکتیال ولایت علاوالدین خبرې کوم.
مهرباني کوئ علاوالدین صاحب.
کاروان صاحب خبره ده چې دا اوبه تر سر پورته سوي دي. تاسو موضوع د ښځو راخیستې ده چې د ښځو په بدیو کې وکړي، موږ به اوس شل ښځې د طالبانو ته ورکړو که دا سهله وشي.
نو ولې باید ښځې ورکړل شي؟ خبره همدا ده چې
ګوره، نه موږ داسې یایو چې دا یوه بدي جوړه شي په ښځه باندې حل کېږي، په دې به موږ شکرانې باسو چې نور د عادت ونه شي.
خو لیکن اوس دا بله موضوع ده، سیاسي موضوع نه ده، نه د طالبانو موضوع ده، نه د جنگ موضوع ده، دا د کورنیو موضوع ده، کورنیو مسائل دي. لکه څنګه چې مې مخکېنی اورېدونکي ته وویل، که د په یو کورنۍ کې شخړه وشي، نو یا د ترونو ترمنځ، یا د ماماګانو ترمنځ، یا د نورو خلکو ترمنځ، نو محکمې ته خلک مراجعه کوي، رسمي دوایرو ته مراجعه کوي. لیکن د ښځو په برخه کې بیا داسې نه ده، یا هغه رقم چې تاسو ورته اشاره وکړه په بدیو کې ورکول کېږي، په دې شکل سره مشکل حل کېږي، او یا بالکل خبره پټه ساتل کېږي په کور کې چې هر رقم حل کوي. څه مهمه نه ده، ځکه چې یو طرف چې ورسره ظلم شوی هغه ښځه ده.
ښځو سره اوسو چاپو کې ښځې مړې شوې.
صحیح.
څه سوال چا نه واخیست؟
بله، خو سوال هم دا ده چې ولې. خیر، تاسو ډېرې خبرې نه درلودې په دې موضوع. بل اورېدونکي ته په نوبت ورکو. مهرباني کوئ. مهرباني.
توشي هم د زابل ولایت شاګیلو رسواري سره په تماس کې یم. تاسو ټول اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مننه. کور ودان تاسو ته هم.
نو د ښځو په حق له موږ ویلی شو چې زموږ دین الحمدلله د اسلام دین ده، دا یو تان دین ده. په دې کې د هر چا حقوق مشخص دي، په دې باندې هیڅوک انتقاد نه شي کولی. خو البته چې موږ نه دي پلي کړي، دا زموږ نیمګړتیاوې دي. نو خدای دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې دا نیمګړتیاوې له ځانه لرې کړو. ظلم کول پر ښځو پر هر چا باندې دا یو ناوړه کار ده، شریعت کې منع ده. خو البته چې دې محاکمو ته نه شي تلای، دا زموږ یو پښتني دود و دستور ده، یو عنعنه موږ ته پاتې ده چې وایي ښځه باید له کوره را ونه وځي. نو البته د دې قریبان او خپلوان بیا د دې غم خوړلی شي. زموږ په ځایو کې داسې مشکلات پېښېږي چې یو ښځه یې وهله سوي، تلتله سوي، اوس خو تلیفونان ډېر دي، هغه خپل قریب ته تلیفون ور وکوي، هغه د دې غم خوړلی شي. نو هغه غم او هر مشکل او مصیبت چې له دې څخه یې لرې کوي. زموږ په ځای کې خو داسې عنعنه او دود و دستور ده. البته باید ښځې چې هغه د سیاست ډګر ته راوتلې وي، یا بعضې حجابونه اوشان لرې کړي، هغه کولی شي چې محاکمه ته هم ورشي، یا وتښتي، یا بل مېړه وکوي، هغه مېړه پرېږدي. نو داسې هم کیږي څه وی.
بله صاحب مننه توخی صاحب. بل اوریدونکو کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو. مهربانی کوي صاحب. بخشی ستاسی آواز دیر واضح ناوری دل کیشی فکر کوم چی زن پی پویشم شاید آوری دون که پی پویی نشی خود دوم را پویشم چی تاسی وایز چی افغانستان و رخی سیده دون در شزو موضوع موضوع تراخی سیده لکسنگ چی مخکینی آوری دون که تاول چی هر موضوع بیله ده که داسی وایی چی وایی یو قصه ده یو تو کده یو چا صرف یو تحریف زده کده یو پا بیالوژی که نو معلم چی با هر پشتانه وکره ده با مثلا پشتانه بی وکره چی فلانه گاز سرنگه دی ده با کاربون زده ول هر قصه بی وقت کل ویده گاز پا در تر وایمه خو آقا کاربون پا باره که با اول ده در تو وایمه نو بستاس ما مغسی یو قصه ده چی پا افغانستان که ور بلده و بلکل جنگ سته لیکن دی جنگ موضوع بیله ده دی جنگ پا وار چی کل دی جنگ باسو بیا پی جنگ بندی خبری وکی خو اوس چی دی شزو موضوع ده پا شزو خبری وکره سبا چی دی نارینه و موضوع بیا پی نارینه و خبری وکی بله اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم سلام چطور هستید آزادی رادیو کار کنم اوریدون که تسلیمی نوران دیکم شاکر عاطف این دکنارم
مهربانی که عاطف سلام
سلام چطور محترم کتنگا چی تاز پیگه افغانی طولنه یا مرساله را طولنه ده او پا داس یا طولنه که ممکنه ده او خکاره ده و ده یا واقعت ده چه خیلی با ستونزی گردی او مگووم لیده ده او پستلاش ته ده دیر خویم ده چه ستونزی گردی او لویر یا د شرم او ده داره نگواری چه ده عدالت تراشی یا د خپل حق غوښتنه وکړي چې په دغه سره هغوی کولی شي عدالت حاصل کړي خو څه چې هغوی ویروي هغه د افغاني ټولنې دغه مرسالارتوب دی ځکه چې هغوی فکر کوي چې موږ به بیا هم تر عدالته ونه رسېږو موږ سره به عدالت ونه شي په دې ډول باندې کوښښ کوي چې دغه خپل مشکلات وزغمي او هغه ستونزې چې کومې لري په مخفي توګه او هغه مشکلات چې لري په مخفي توګه یې دغه مسایل حل کړي او عدالتونو په اصطلاح تېرېږي او په پټه توګه په مخفي توګه دغه خپل مشکلات ته د حل څه کېږي.
بله لیکن دا ووایه چې آیا دا صحیح کار ده سم کار ده که نه دی؟
نه سروان صاحب زه خو مطلق فکر کوم چې دا ناسم کار دی ولې یو څوک خپل حق حاصل نه کړي دا په اصطلاح د دوی حق په خپله له ځانه کمولی دي که زموږ خویندې غواړي چې خپل حق ترلاسه کړي دا د دوی یو حق دی چې په تمامه معنا بشپړه خپل حقوق ترلاسه کړي سم ژوند ولري تر جبر او زور لاندې ژوند ونه کړي زه خو فکر کوم چې مطلق یو ناروا څه دي سروان صاحب
ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو بل اوریدونکی لرو مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرې وکړي صاحب
ډېر مننه ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده واقعنم
متاسفانه چې ټلیفون دې قطع شو خیر کولی شئ بیا هم ټلیفون را وکړئ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو مهربانی صاحب
دغه هم موضوع ده خو دغه د راډیو د ازادي پر راډیو موږ انتقاد دی
د ازادي پر راډیو باندې انتقاد مکوي وست په موضوع خبري وکړي د انتقادونو ور چرغي به انتقاد وکړي خبري وکړي صاحب
کلیکی او د سیاحت په برخه کې ډېر ښه موضوعګاني بوي اوس یا تاسې ضرورته چې خپروئ یا د ښځو او یا دغه انتخابات خلته پوره اوس بعدې کړي د دغه انتخاباتو چې بېخي یو هم نه اوري
صحیح ده مننه سلامت اوسئ اوس تاسې چې کومه موضوع خوښه نه وي نو طبعا چې نشي کېدی چې ټول موضوعات به ستاسو خوښ وي او ټول انسانان همداسې زه همداسې یم ټول موضوعات مې نه دي خوښ خو لیکن د ځینو خلکو ځینې شیان خوښ دي د ځینو بیا نور خوښ وي دا مشکل شته ازادي راډیو مختلفې خپرونې لري هغه شیان چې ستاسو خوښ دي د هغه لپاره هم خپرونې لري وختونه په یاد لرئ صرف په مغه ورځې اورئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو مهرباني کوم صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. سلامت اوسه. आवाज مو هم ډیر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت تغیر کړئ. دا کفر اسلام سره ارتباط نه لري، د عدالت موضوع چې ده په ټول ادیانو پورې ارتباط لري، بالکل د انسانیت موضوع ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله، احمد ویسالی ام د خوست ولایت څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
دلته خو د ښځو په اړه خرڅېږي، والا ښځې پرې بېخي خرڅېږي.
بله، یو مسله که په دې باندې خبرې وکړي، همده هم ستاسو زموږ له موضوع سره ارتباط لري، لیکن دا تاسو وایئ چې آیا کله چې له یوې ښځې سره ظلم کېږي، زیاتی کېږي، هغې ته باید حق ورکړل شي چې د نورو انسانانو په شان، د نورو د نارینهو په شان دوی هم محکمې ته، عدالت ته مراجعه وکړي او د خپل حق غوښتنه وکړي او کنه؟
بله سروان صاحب، ښځې ډېر غلری حقوق لري، خو د حقوق څخه پاتې دي. باید د خپل د کور مشر سره په اړیکه کې شي چې د تاوتریخوالي سره وي.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. په آینده کې که مو ټلیفون کوو، راډیو ټیټوئ یا له راډیو لرې کېږئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. البته دا یادونه هم کومه چې ستاسې پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1918 شمېرې له لارې راستوئ یا د فیسبوک له لارې راستوئ، دا هم وروسته در سره شریکوم. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته په یاد لرئ، راډیو ډاټ آزادي، راډیو ټکی آزادي. اوس بیا هم اوریدونکي د ټلیفون له لارې، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبري وکي صاحب.
سروان صاحب، سلام کي جوړ په خیر.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه، مهرباني. لطفاً رادیو لری سي خبري وکي. مخکيني اوریدونکي ته مول ګوند تاسو اوریدلي، ل رادیو یا لری شي یا رادیو ټټه کوي.
وزه څنګه؟
bale مهرباني.
موضوع مانه تعقیب کړی سره
موضوع خیر، چې تاسو نه د تعقیب کړی نه دوه ځلیم زموږ وخت او د اوریدونکو وخت مونږ وي. زما وخت خیر دی، د اوریدونکو وخت ډیر مهمه ده چې تاسو وخت ضایع کوي. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
سلامونه
سره تاسو سلامت اوسئ، مهرباني کوي. مهرباني زین الله صاحب. متاسفانه دې زین الله صاحب ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هیله لرم چې روغ جوړ به اوسئ. زه فقط دومره ویل غواړم چې دا دوی چې ځانونه مسلمان مسلمان کوي، دغه خلک دا زنګونه یې اوس وهل چې مسلمان دیم. نو دوی خو همیشه دا مثال ورکوي چې ښځه او نر یو دي، ښځې او د نر حقوق یو دي. قرآن شریف کې داسې راغلي. اوس بیا دوی دومره نشي کولی چې د ښځې نوم واوري. ښځه خو کوم خارجي کوم بل څوک نه ده، امریکایي نه ده، هېڅوک نه ده، خو د دوی خور ده، مور ده، لور یې ده. نو دوی ولې نه غواړي د ښځو په باره کې خبره واوري؟ دا یو. او بل دا چې په دې ټول پیږي چې له پورته اوبه خړې دي. نو که دا ښځه مسکینه هر څه موکې هر ورځه ده په ځان باندې دي، دوی د دوو خلکو په خوله چې دا خو د موږ رواج ده چې دوی دا له رواج نه تیرې شي، ولاړې شي قاضي سکه. قاضي خو یو څو روپۍ چې جوبته واچولې دي، هغه خو بیا په دې پسې نه ګرځي چې دا څوک د چا خوړل کېږي. هغه خو بیا په ډېر په اسانۍ یې خوري. په دې تاسو ټول پوهېږئ. نو تاسو نه ډېره ډېره مننه چې ډېرې ډېرې ښې خبرې کوئ. او یوه خبره مې بېجای نه ده، نه فکر دوی ولې په دې فکر نه کوي. نو چې دا اوریدل کېږي، موږ خو به یو نه یو. خو خدای دې وکړي په آینده کې دا وشي چې د هغې مسکینې ښځې اواز واورېدل شي. هېڅکله د ما په دومره عمر کې خو ما نه دي لیدلي تر اوسه چې د ښځې اواز واورېدل.
خله تاسو څخه یو پښتنه فکر نکوي چې د شوسو په خپل هم یو مشکل دی، هغه دا چې غوی په دې شی اکثرا نه دي خبرې چې دا حق دوی لري چې د رسمي مراجعو ته لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، څارنوالۍ ته شکایت وکړي. اکثرا دوی هم دا په ځان منل دي چې دا د دوی حق نه ده، دوی باید په کور کې پاتې شي که هر ډول ظلم ورسره کیږي، هر ډول زیاتۍ ورسره کیږي، باید خله پټه ونیسي.
خدا مشکل چیرته ده؟ دا خدا د سلګونو رسنۍ سره کومه رسنۍ کې دا خبرې سوي دوی ته آگاهي ورکړل سوي؟ بیا چې دوی آگاهي ولري، دوی ګوري د همسایه اورېدي، بل خپلوان اورېدي، بل څه لاړل، دا سیم په ځان باندې قبول کړل، ووهل سو، وټکول سو، لاړله، عرضې وکړل، مګر هېڅ لاسته رانه ول، غیر لوی کور ته راغله، بېرته د پلار د کور لخوا هم دا ملامته سوه، د خسر د کور لخوا هم دا ملامته سوه، هېڅ چې ته ونه رسېدله بده لا بدتره سو، بیا مغه مینځه سي، ومغه مینځه وه، هغه وهل څه خوري، هغه وهل خوري. نو دا رقم خلک چې دوی ګوري مجبورې دي آرام وي، آرام چپ اوسي په بدبختۍ کې. ما خپلې شپې ورځې تېرې کړې، خو د ما افسوس په هغو ښځو خو چې راځي، هغه خو په دې ټولو افسوس ده، په دې خلکو باندې زه افسوس کوم چې دوی وایم هر کله کینې وایي چې دا خو خدای پاک ورکړی، چې ورکړی ده خدای پاک، او دوی دومره توان نه لري. صحیح ده چې افغانستان کې ډېر بد حال ده، هېڅ هغه به انسان نه وي چې په هغه بد ورځې باندې ونه دردېږي، مګر خو دا ښځې خو هغه څوک دي چې درته وایم چې د ښځې له حقه خو هېڅ څوک نه شي منکرل. دا خو کومه غیر خبره ده، دوی ټول انتقاد کوي ستاسې دا موضوع، دا مو صحیح ده، دوی دا نورې موضوعګانې نه اوري، دا دومره ښایسته موضوعګانې کومه یوه یې بېل خرابه موضوع ده چې دوی وایي دا بیا هر یوه خو دوی وایي چې هو په دې کې یوه ښه ده یوه نه ده، دوی په زړه سنې هغه نه ده، مګر د ښځې په موضوع کې خو دوی باید هېڅ کله څه ونه وایي، دوی باید خوشحاله شي که زړه نه کېږي، نه غواړي زنګ نه وشي، خلاص.
ډېره زیاته مننه، کور ودان، سلامت اوسی. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه د افغان بسیم را تاسو واتل شمیرې له لارې ستاسو نظر ته ورته نظر څرګند کړی دی، وایي چې البته د ده نظر داره چې باید د مرکو له لارې د ښځو مشکلات حل شي، ځکه چې ادارو کې د دوی مسایلو ته رسیدګي نه کیږي. دا اول بیل بحث دی چې په ادارو کې ورته رسیدګي نه کیږي، یا ځینو لیکلي دي چې په ادارو کې فساد شته، څو کسو په ټلیفون کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه، لیکن موږ اصلا په دې خبرې کوو چې په اصل کې دا حق دوی ته باید ورکړل شي او که ور نه کړل شي. کله چې په ادارو کې فساد نه وو یا کم وو، په هغه وخت کې هم همدغه مشکل په همدې شکل سره وو. یعنی صرف مشکل دلته نه دی چې په ادارو کې یا محکمو کې فساد دی نو ځکه ښځې محکمو ته مراجعه نه کوي یا یې نشي کولی، له دې پرته هم مشکل په خپل ځای دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سردار ولی افغان هم د کندهار ولایت څخه تاسو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ افغان صاحب، مهرباني.
زه فکر کوم چې موږ ملتونو اندېښنې وړاندیزونه د حل لار باندې دي، ځکه افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده. د حل لار د اسلامي احکام په رڼا کې عامه پوهاوی دی چې باید خلکو ته ورکول شي،
ګوره. افغان صاحب، همدا خبره ولې تاسې کژوی؟ همدا چې تاسې وایي چې افغانستان اسلامي ټولنه ده، اسلامي هیواد ده، اسلام حقوق ورکړي دي، همدا خبره چې ملګرو ملت وکړی ده او یا زه درته کوم، دا خو له اسلام سره هېڅ په ټکر کې نه ده. خبره دا ده چې ولې موږ اسلام آیا دا ویلي دي چې ته یوه ښځه ووژنه او بیا له کورنۍ سره یې معامله وکړه، په پټه خبره حل کړه په خپل منځ کې، دا خو نه ده، دا خو حق لري.
ما دا وویل څاروان صاحب چې د چې سنتي ټولنه خو دا اسلامي ټولنه د حل لارې ده، اسلامي احکامو په رڼا کې عامه پوهاوی دی. که چېرې موږ اسلامي احکامو ته مراجعه وکړو، که هغه په دولتي نهاد کې وي، که هغه د جرګو د لارې وي، که هغه مثال د یو بل منځګړي ملا یو عالم د لارې وي، هغه به موږ ته صحیح رهبري وکړي او اسلامي احکامو په رڼا کې به هغه مشکل چې د سود سره زور زیاتی وي
ستاسو په ټولنه کې چې ډېر فکر نه کوي چې اسلامي ده، ډېر اسلامي ټولنه ده، ولې همدغه اسلامي احکام چې تاسو ورته اشاره کوي نه عملي کیږي؟
څرمن زه فکر کوم چې دا به ټول ته معلومه وي چې افغانستان کې جنګ جګړو د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې ده. هغه خط او قلم سواد کچه کمه کړې ده، د علم سواد.
مننه، سلامت اوسئ. اصلي خبر هم دا ده، زما خبر هم دا وه. مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب، خبري وکي صاحب.
ډېره دا مې ډېره موضوع ټاکلې ده او ډېره کم موضوع مې ټاکلې ده، زموږ دغه غوښتنه ده د دغه مسلمانو غرونو نه. 15 حقوق علاوه که زنانو ته ورکوي دي باید در احتیاط ارزیق شي او د ټوله دنیا ته دغه ته توجه مسلمان وکړي او چې کوم حقوق اسلام ورکوي دی څوک تلای نه شي چې دا ورته راکړي او ښځونه هم دا خواهش لري چې په خپل د اسلامي چوکاټ په حدودو کې ژوند ترسره کړي.
بله صاحب، مننه سلامت اوسئ، لیکن که سوال در نه وشي چې فعلا همدغه د اسلام له چوکاټه ډېر نارینه وزي او که ښځې وزي بیا به شاید ځواب هم بل څه وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو لرې شي او خبرې وکړي.
څنګه سروان سر جوړه په خیر یم؟
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ، مهرباني.
تازه ما دم د ګلوري ونه کول سره ستاسو سره تماس کې
ښه صاحب، مهرباني.
دا هم ډېر ښه سم او زه یې کینم د زموږ په وطن کې ډېر راز کې سي وی دي چې ته بس مخې سره کړی اخیرا به ته تو تر خبر مې بن سره غلی بره یو هم دا ای وسم چلاو کې بره څنګه چلاو نه کې کړه دا وته لا کې ابا له کاسته وته لای کی دا وکنن د لجهزه ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان چې اصلي موضوع ته مو اشاره وکړه. بل اوریدون کې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد ظاهر میدان ورک ولایت نه.
مهرباني محمد ظاهر صاحب.
تاسو د تاسو ملما تاسو اوریدون کو تور ته سلامونه نیکه هلی
کور ودان.
زما یو پوښتنه ده، هغه دا چې تاسو یادونه کوئ د ښځو باندې د ظلم او د ناروا او د تیری، خو داسې تشخیص نه کوئ چې څه رقم مسلته. مثلا تاسو وایئ قتل، په قتل کې موږ هم موافق یو چې باید یوه ښځه محکمې ته لاړه شي، اما په عادي معاملاتو کې د ښځې تګ محکمې ته دا به له اسلامي ټولنې سره یا حتی له شریعت سره مخالفت وي، ځکه خدای پاک وایي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. دیو آیات خدا دا
آیات ترجمه کوي چې خلق پوي شي وروره، آیات ترجمه کوي چې خلق پوي شي
حکم من اهلها. کچیرته دی خاوند او دی خځه ترمنځ کومه لنجه راغله، نو یو فیصله کوون کوي دی خځه له طرفه وي یو دی خاوند له طرفه وي. نو له دې آیات نه معلومه سره چې په عادي معاملو کې دی خځه داسې محکمې ته دا به مناسب نه وي او دا باید اون شي د دې مخالفي. اما عام معاملې چې دي هغه کې خطول خلک موږ تاسو مطبوعات ته نه وینو او ری چې زنانه تل دي محکمه کې عریضه کړي یا په قوم باندې زړلې، نو تاسو لطفا لیک تشخیص وکوي چې دا اوریدونکو تاسو سره په دې موضوع کې متفق او موافق سي او تاسو سره مخالفت ونه کوي.
لسب لمر سره به ولې مخالفت څرګندوي؟ دا خو زموږ موضوع صرف ټاکلې ده چې تاسو په بحث وکړي، دا په تاسو پورې اړه لري چې څنګه نظر څرګندوي. پر حال د یو تازه خبر لرو، هغه دا چې د کورونو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت په لومړي قراول باندې نننۍ ډلې سه حمله پای ته رسیدلې او تروریستان یا حمله کوونکي وشل شوي دي. د دې موضوع تفصیل لږ درکو. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم و رحمت الله. سروان صاحب جوړ یاست؟ خیر یاست؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
مننه. زه فکر کوم چې موضوع مې نن د شوزه د حقوق په اړه کې چمتو کړی
ده. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شوزه د ازادي نه لري چې ورسره ظلم او شی زیاتې پرې وشي، نو دوی محکمو یا رسمي مراجعو ته لاړ شي او شکایت وکړي. او ستاسو په نظر دا ښه کار دی که بد کار دی؟ ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې کله دوی سره ظلم زیاتی وشي نو دوی شکایت وکړي او کنه؟
زه حیران دی ته یم سروان صاحب چې اسلام دلته صحابه او تر مفرر رسولی دی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه ملګرو تر مفرر رسولی دی او قربانی خلکو ورکړي دی، قران را رسولی دی، او دلته بیا نن د ښځو قانون د ملګرو ملتو پر اساس قانون باندې کې
تاسو دی ملګرو ملتو قانون. خیر صحیح، تاسو له موضوع اول خبر نه وي او بیا چې نیمګړی خبر شوی او موضوع مو بل خواته یوړه. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. نه
د دوی ټلیفون هم قطع شو. د کورنۍ چارو د وزارت وایان نجیب دانش وایي چې نن سهار نن ماسپخین وایي د کورنۍ چارو د وزارت په ودانۍ باندې حمله وشوه او خود پولیسو لوري ورسره مقاومت وشو. درې حمله کوونکي چې انفجاري مواد ورسره ول په د لومړي قراول د دغه وزارت په لومړي قراول کې ځانونه والوزول و نورو له پولیسو سره نښته وکړه. ښاغلی دانش وایي چې په دې پیښه کې د یو پولیس وژل شوی دی او پنځه نور پولیس ټپیان شوي دي. دی وایي چې ټول حمله کوونکي له منځه وړل شوي دي. اوس بیا تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو. مهرباني کوئ ازادي راډیو مایکروفون ستاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ په خیر تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
کور دی ودان.
وردا تاسو چې د خپل حقوق برخې خبرې کوي دا ښه خبره ده. د هرې خځې ته پیښنه.
بله، ته اصلي موضوع په اړه کې خبرې وکړې. د ښځو حقوق دلته یو ځانګړی موضوع ده. په دې موضوع نظر څرګند کړئ چې آیا ښځو ته اجازه ورکړل شي چې کله دوی سره ظلم زیاتای وشي چې دوی رسمي مراجعو ته لاړ شي او شکایت وکړي او کوونه کې. مهرباني خبرې وکړي صاحب. نا لکه چې دوی خبرې ونه کړې. بل اوریدونکو ته نوبت
ورکړه.
سلامات اوسه قاضي صاحب پښتون
باندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شروع یې درته غواړم.
ډیر زیاته مننه. کور ودان قاضي صاحب پښتون مهرباني.
خبر خدای چې موږ سروان صاحب د اسلام نری وو د قران نری وو کوم شي چې موږ اسلام را سوال یې هغه نه کو کوم شي چې موږ قران هغه حقوق موږ خورته ورکړي هغه نه ورکو د قران نری وو. الله تعالی او یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. انسانان ته الله تعالی خطاب کوي وای کسانو چې ایمان مراوړي ولی نو ولی وای هغه شی عمل نه پکوي. خبر دلته سروان صاحب نو مبارک روزه ده ډیر بنصر پازابو دغه خلک چې وای چې موږ د پښتني د تاسو یو ورډن کې مخې وای چې موږ په پښتنو کې ودو د سر لرو مقصد. نو زور ته زده توایم چې قریش هم دودو د سر درلو د خپل نوري ژوند یې ښخولې. نو په دودو د سر خونه کې اوس پرځن یو څه کند شي د پلا پر کور باندې د میړه پر کور باندې څلور مروته ورکړي څلور مروته. نو دا کوم د کوم شي دی اجازه ده چې کومه ته تلل د ما کومه ته پرځن یو سړی راشي او ملک راولای شي وای مولا سم نه به خبر یا د پلانیر لور د پلانې سره ارتباط لري ابا شرا ولا په درو یو سنگساري کنو. دا کوم قران د حق ورکړي دي چې موږ د قران خبره کوو یا د اسلام خبره کوو. اصلا خبره دا ده څخه په بده کې ورکول څخه د ایوان په شکل خرڅول پر سجدي باندې درون ولور اخیستل سجدي ته میراث ورکول څخه د سواد د تعلیم د سواد څخه محروم پرې شول دا زموږ حق او حقوق دي چې اسلام ورکړي موږ نه ورکو.
بله، لیکن قاری صاحب پښتون مخ کې اوریدون کې هم آیتونه وویل خو ما ورته ترجمه یې کړه ترجمه یې نکړل. البته پیغام منځ کې ما یو خبر هم لوست د ټولي خبرې مې مکمل ونه واوریدې. دوی ویل چې په اسلام کې دادی چې په لویو قضیو کې یعنی د قتل
آیات په دغه سروان سم محترم
په
دغه آیات ما ته تیر زده ده ته وای.
بله،
هغه د شي دی چې په ما باندې کې د شي د نر کې یو جزئي اختلافات راشي سر دي خلاصو حکما من اهله او حکما من اهلها د سم نو زده ده سم ده ته وای. اگر دشه دی که په یو د شیزه او د نر په مابین کې یو جزئي اختلافات راشي هغه کتابونه راوړي. قران وايي وای اول دی اوس نړۍ د شیزه د خواشي اوس نړۍ د نر د خواشي یادي مور د شیزه د خواشي مور د نر د خواشي یادي پلار د شیزه د خواشي پلار د نر د خواشي. دغه مشکل دغه کوچنک مشکل چې راغلي دی دا چې د میړو ماینه خپل په مابین کې سره فیصله کی چې خبره خدانه خاصه او بحیايي او طلاق او دې خبره ته ونه رسیږي. ورته ته خپل د لور پزه پرې کوي ته د جاله خپل د لور نوم شاته نه اخی ته خپل په لور واشه کوي
او ته بیا وایه چې حکمه من الهی او حکمه من الیا او یا یو بل ترجمه د وکړي او یا چې ترجمه م نه کوي والله چې تخافون نشورهن فیوزهن هغه خو جزی مانینه ده که د ښځې و د نر په مابین کې یو بې حیایي راله نو نر دې خافګان ځینې بدله کړي بېستر ځینې بدل کړي بیا دې ووایي هغه وهل داسې دی چې پر مخ بې نه وایي په لسته بې نه وایي په داسې چې پلاخه بې نه وایي چې دا خوږیږي.
بله صاحب، خو همدا خبره ده چې ډېر خلک د آیاتونو په معنا نه پوهېږي او
ځینې خلک کولی د قرآن او د اسلام آګاهي نه لري.
بله،
دور د سلرو نستانو دور د سلرو قرآن نه مني نو.
بله، بس نو دا هم یو ډول سوء استفاده ده چې د خلکو له بې خبرۍ او ناپوهۍ نه یې استفاده کوي. دوی بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده او فکر کوم دا وروستی اوریدونکی دی. بیا د سپورت مینوالو لپاره خپرونه لرو. خیر، د دوی ټلیفون هم قطع شو. له ټولو اوریدونکو منندویو چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. اوس هم د سپورت مینوالو لپاره خپرونه لرو. له دې خپرونې او خبرونو وروسته په دري ژبه بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. کولی شئ تلیفون وکي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ورزش او لوبو درنو مینوالو، د خپل کوربا محمد واصل بسال سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. د دې ونې د لوبو له میدان خبرونه کې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون له رئیس محمد اعظم کوهی سره د دغې لوبې د پرمختګ او پر وړاندې د پروتو ستونزو په اړه مرکه اوري.
یو وزن پورته کولو فدراسیون یو اساسي ورزش او د المپیکي لوب څخه یو دی. وزنبرداری په ټول افغانستان کې د اته ولایتو کې نمائندگان لرو.
دشن د لوبو د نړۍ د سو سترو ریکارډونو هم خبرې گئی.
د ټینس تر ټولو اوږدې لوبې ریکارډ د غې لوبې پر لپسې 11 ساعته دوام وکړ او د دواړو لوبغاړو ترمنځ 103 اتیا پړاو لوب وشو.
خو تر هر څه وړاندې د ونې مهم ورزشي خبرونه درته ناجیا ساپي وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې ورستۍ هڅې ستایلي او په ورزشي بنسټونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس د تېر یکشنبې په ورځ له ولسمشر سره په لیدنه کې په ورزشي بنسټونو کې د پرتو تشکیلاتو او بودیجوي ستونزو په اړه خبرې کړي او د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کړي. حافظ ولی رحیمی داشان د اندونیزیا په آسیا سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او تیاریو په اړه هم ولسمشر سره معلومات شریک کړي. افغان ولسمشر د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس ته د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی او له نوموړي غوښتي چې د هیواد د ورزش لپاره ځواب ویونکي او هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او هندستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړي. د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې د یادو لوبډلو د اعلان پر مهال وویل چې د هند پر وړاندې لومړنی او تاریخي ټیسټ لوبې او د بنگلاديش پر وړاندې درې شل اوریزو سیالیو ته ټول لوبغاړي د وړتیا او ښې کارکردګۍ له مخې ټاکل شوي دي. وفادار مومن او درویش رسولي دوه هغه نوي ځوانان دي چې د لومړي ځل لپاره به په ملي لوبډله کې د افغانستان لپاره ولوبېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو لړۍ د جون له درېمې تر اوومې نیټې پورې او د هند سره لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه د همدې میاشتې له 14 نیټې نه تر 13 پورې په هندوستان کې ترسره شي. د آسیا د تکوندو په درویشتم پړاو سیالیو کې افغان لوبغاړي د مډال په ګټلو بریالي نه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې څلور افغان لوبغاړو شریف مرادی، محسن رضایی، احمد بخشی او رامش حسینی په مختلفو وزنونو کې ګډون کړی و. غلی پیمان وایي افغانستان په دغو سیالیو کې د دریو بریاو او څلورو ماتو سره ونتوانید چې مډال خپل کړي. د آسیا د تکوندو درویشتم پړاو سیالۍ د مې میاشتې له 23 نیټې نه تر 28 نیټې پورې د ویتنام په هوچی ښار کې ترسره شوې. د اروپا د فوټبال د اتلولیو د لیگ یا چمپینز لیگ په پایلوبه کې ریال مدرید د لیورپول ټیم ته ماتې ورکړه. دغه مسابقه تیر شپه درې د یو ګول په مقابل کې د ریال مدرید په بریا پای ته ورسېده. ګریت بیل په دوهمه نیمایي کې د سیالي لوبډلې ګول ته دوه توپونه وویشتل. دغه مسابقه چې په نړۍ کې په میلیونونو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتله، د اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه. دا په تیرو یولسو کلونو کې اول وار و چې لیورپول ټیم پایلوبې ته ووت. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ د چینای سوپر کینګز لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه په ممبئی کې د حیدرآباد او چینای لوبډلو ترمنځ وشوه. حیدرآباد لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې او چینای ته 109 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د چینای سوپر کینګز لوبډلې ورکړ شوی هدف په 19 اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره کړ او د دریم ځل لپاره د آی پی ایل سیالیو اتلولي خپل کړه.
ګل بدین نائب د افغانستان د کرکټ ټیم ملي لوبغاړی د ازادۍ رادیو سپورتي خبرونه په 3.15 اف ام واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی. له درې ولسیزو ډېره موده کېږي چې په افغانستان کې د وزن پورته کولو فدراسیون جوړ شوی او اوس مهال په ټول هیواد کې سلګونه لوبغاړي لري. دا چې دغې لوبې په افغانستان کې څومره پرمختګ کړی او پر وړاندې پرتې ستونزې او ننګونې څه دي، د دې او یو شمېر نورو پوښتنو ځوابونه د وزن پورته کولو فدراسیون رئیس محمد اعظم کوهینه په دغه مرکه کې اورو.
د افغانستان وزنبرداري فدراسیون په 2018 کال کې د بدني روزنې د اولمپیک کمیټې کې رسمان پایه‌گذاری شو او د هماغه پیل نه تر اوسه په ټولو نړیوالو مسابقو کې او د آسیایی او د بین المللي مسابقو کې د افغانستان د وزن پورته کولو نمائندې په ټولو برنامو کې اشتراک کړی دي او همداشان د 2013 کال پیل نه تر اوسه مونږ دوه درې برنامه کې اشتراک کړی دي. د مارچ په میاشت کې مونږ درې نمائندگان استولی وو هغه مسابقې کې. خوشبختانه د مسابقې نه د 115 کیلوګرام کې میرویس رازقی وتوانی د افغانستان کې درې مقام وګټي او برونز مډال وګټي افغانستان دپاره. او د مثبت 115 کیلوګرام کې فضل کریم ترکمن وتوانی د په درې حرکتو کې 1 ضرب 2 ضرب او مجموع حرکتو کې هغه هم درې مقام او درې برونز افغانستان کې نصیب کې. او سش کال مونږ بیا د آسیایی لوبي کې ان شاء الله که خدای وغواړي اشتراک وکړو د افغانستان د وزن پورته کولو په نمائندګۍ کې. د مسابقه کې د دوه کټګوري کې او یاوم کیلوګرام او 90 کټګوري کې دوه نمائندگان لرو. ان شاء الله خدای وغواړي د مسابقه کې اشتراک وکړي.
بدن خلا یا زیبای اندام سره د وزن پورته کولو تفاوت یا توپیر څه دی په دې اړه کې د شیمینوالو ته اوسه وایست؟
وزن پورته کولو او د بدن خلا یو فرق د دې چې وزن برداري یا وزن پورته کولو فدراسیون یو اساسي ورزش او د اولمپیکی لوب څخه یو دی او د وزن د بدن خلا او بیل مسابقې لري خپل ځان د پاره دغه بیل اولمپیکی مسابقې لري. خو اساسي لکه چې سلور کلمه بیا دغه اولمپیکی لوبي کې دغه کې شامل نه دي، د فرق دی.
اوس مهال په افغانستان کې د وزن پورته کولو فدراسیون څومره څنګه په ولایتونو کې او په مرکز کې فعال دي او څومره لوبغاړي لري دغه لوبه؟
وزنبرداری په ټول افغانستان کې د 8 ولایتو کې نمائندگان لرو مونږ او د کمکوی ځوانانو او د ملي تیم لوبغاړو د 2 او 1 کسانو ته رسیږي. د دې اعضاو څخه سوی د مرکزي څخه د پاتې د ولایتو څخه عضویت لري.
د ملي ټیم د لوبغاړو د ټاکلو لپاره تاسو سب پروسس لري؟ دا غو لوبغاړي څنګه ملي ټیم ته لار پیدا کوي او انتخابيږي سیالي تر سره کیږي دلته او کومه بل لار یا طریقه لري؟
د تربیت بدني د مالی امکاناتو څخه چې د فدراسیون ته ورکیه هر کال موږ د انتخاباتي سیالي برگزاره او او طول ولایت نمایندگان در مسابقه که اشتراک کوي او د اغین بس د مقابلین بس د اعضای تیم ملی انتخابیږي.
اوس محل په کابل او ولایتونو کې څومره امکانات او اسانتیاوي د وزن پورته کولو لپاره ته برابر دي او زمينه ورته مساعده ده سو دوی ښه آمادګي ولري او بیا په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي؟
څه چې د افغانستان د بدن روزلې امکانات ولري دغه ټول فدراسیونو ته داسې یو شان توضیح کوي. همدارنګه مونگو د پروس شکلمی و توانی دو چه ده دو ولایتو که دو سیتا وزن یاوی ده بلخ ولایت تا او بلیم ده هرات ولایت تا ولیگو او ده کابل امکانات چی ده یاو ستاندرد کلاب چه ده مونگو ده گواندیانو دیتا نرسیگی دونه ده مونگو یاو خواه ستاندرد و شکل زال رو د فدراسیون د اعضا او په مشوره باندې مونږ یو برنامه او پلان لرو په یو ورځ کې درې تایمه ورشکرم پکې تمرین کوي.
بل پوښتنه دا چې جاکرتا سیالۍ ته چې کوم دوه لوبغاړي ځي هلته برخه اخلي دوی څومره آمادګي نیولې ده او تاسې څه څومره ډاډه یاست چې دغه لوبغاړي به د افغانستان لپاره مډالونه وګټي او ویاړ به راوړي؟
میدال خو څوک تضمین کولی نشي خو مسابقې دي مګر د یو میاشتې په دې خوا دغه ورزشکاران دوه تنه ورزشکاران د خاص قرنطین نیول سوي دي. تمرینونه د سهار لخوا او د مازدیګر لخوا تمرینات ادامه لري. انشاءالله که خدای وغواړي د افغانستان په نمایندګۍ په دې سیالیو کې شرکت وکړي.
د لوبو نړۍ کې ډېر ریکارډونه جوړ شوي او مات شوي، خو یو شمېر ریکارډونه داسې دي چې که ماتول یې ناشونې نه دي خو شونتیا یې هم اسانه نه برېښي. له همداسې څو سترو ریکارډونو مو زما همکاره فرشته غني خبروي.
د ټینس تر ټولو اوږدې لوبې ریکارډ. د ټینس دغه لوبه په 2010 کال کې د فرانسوي لوبغاړي نیکولاس میهوت او جان اسنر ترمنځ وشوه. دغې لوبې پرله پسې 11 ساعته دوام وکړ او د دواړو لوبغاړو ترمنځ 133 پړاوه لوبه وشوه چې په پای کې اسنر د 8.70 پر وړاندې دغه لوبه وګټله. په یو ځل توپ وهنه د ډیرو منډو ریکارډ. دغه ریکارډ د هندي توپ وهونکي روهیت شرما سره دی چې د سریلانکا پر وړاندې په یوه لوبه کې 204 منډې جوړې کړې. دا دغه ریکارډ ارزښت له دې معلومېدای شي چې د تېرې یوې لسیزې د یو ورځنیو لوبو په لومړي ځل بیټینګ کې هرې لوبډلې په ګډه په منځني کچه 246 منډې کړې دي. د نړۍ تر ټولو چټک سړی اوسین بولټ. د لندن د 2012 اولمپیک سیالیو کې اوسین بولټ ځان نړۍ ته د تر ټولو چټک ځغاستونکي په توګه ور وپیژانده. د جیمیکا دغه لوبغاړي په 100 متره او 200 متره ځغاست لوبو کې د سرو زرو مډالونه وګټل. نوموړی په 2009 کال برلین کې د 100 متره واټن په 9 دقیقو او 8:50 کې بشپړ کړ. د پرله پسې 9 بریاوو ریکارډ. دغه ریکارډ د انګلستان د ارسنال لوبډلې په نوم دی چې په 2003 او 2004 کلونو کې یې په پرله پسې 9 سیالیو کې هیڅ ماتې ونه خوړه. دغه راز د دوی د بریاو لړۍ له یوه سیزن نه بل سیزن ته وغځېده او پای کې دوی له 9 پرله پسې بریاو وروسته خپله 50مه لوبه مانچستر یونایټډ ته وبایلله.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونه اجازه غواړو. د الله پامن.
سواران خونه بس میں درد را پر وي زما درمان خوني پزړم ولي راوري زما درمان خونه پزړم ولی